مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خپرونه کې زپان ساحل د فیضل بیا هرکلی وایم. خپرونه کې رپورټونه هم لرو او ونیزه خپرونه مشال راډیوي مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه چارواکي وایي چې په تیرو 3 ورځو کې د تورخم له لارې د افغان کډوالو 10 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځانه سره بیولی دی او په شام کې پر یوه پوځي اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو 3 ورځو کې 10 افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغو کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. پولیسو د سپتمبر له 9 راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تر 1000 زیات افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي او وایي چې هیواد ته ستنوي. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد د اقدام غندلی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد 13 ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه ده. تر نوموړي مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې له اسلام آباد خپلې پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې شاوخوا 4 لک رجسټر او همدومره نه رجسټر افغان کډوال اوسي. اسلام آباد وایي چې په 2021 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ نور افغانان هم پاکستان ته ورغلي دي چې بې له قانوني اسنادو هلته اوسي. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځانه سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر 4 شپې ناوخته په سهراب ګوټ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې هیڅ درک نه لګي.
پولیس ورسره په سیول کپڑے شي خلک ورته راغلل او دای پورته که خو دلته چې موږ کوم متلک تانه دا ورسره چې کوم سپی دا اسپی دا دخته مجبور راغلل خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې مشته پلاس نه دا رکړای چې نورالله چیرې دا یا چا سره دا په کوم ځای کې دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین دې ژر تر ژره خوشی کړي. د سوراب ګوټ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ دایر کړی دی چې د موندلو هڅې یې کوي. پولیسو تر دې مخکې په جولای کې هم نورالله ترین او د هغې یو شمېر ملګري عامه نظم ته د زیان رسولو په تور نیولي ول چې بیا یې په عدالتي امر خوشې کړل. په سوریا یا شام کې د جګړې د څاري ویډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د هغوی په وینا په وسلو د سنبالو بی پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو 2 دقیقې وروسته وشو. د شام د دفاع وزارت ویلي دي چې د هومس پر پوځي اکاډمۍ په برید کې ملکي وګړي او پوځیان وژل شوي دي. د وزارت په وینا ترهګرو ډلو پر اکاډمۍ د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ. د وزارت په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې حمله چا کړې او لایې ذمواري هم چا نه ده منلې. دا د شام په 12 کلنې کورنۍ جګړه کې پر یوې پوځي ودانۍ له تر ټولو خونړیو بریدونو یو و. او د 500 اوور یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخیږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد په راجیو ګاندی نړیوال لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې نیوزیلینډ د انګلستان یا انګلینډ لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په احمد آباد کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلینډ وکړ او په 500 اوورونو کې یې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 282 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ټاکلی هدف په 1.5 اوور کې د 1 لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د هیماچل پردیش په غرییس ښار درمشالا کې یو بل ته مخامخ شي. د 2023 زیږیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د نومبر تر 19 پورې روانې وي. د خبرونو پای مشال راډیو ته غوږیاس موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او وسه مرزو لومړی رپورت ته. د خیبر یو چارواکی ویلي دی چې له تیرو درو ورځو راهیسې بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. هغه چارواکی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغه کډوال په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. دا تر هغه ورسته ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د رواني میاشتې تر پای پورې د هیواد پریښودو امر وکړ. خو په پېښور کې افغان کډوال وایي چې هلته کاروبارونه دي چې په یوه میاشت کې نشي ورټولولی. د طالبانو حکومت ویلی دی چې له افغانانو سره د اسلام آباد چلند د منلو نه دی او ور باندې خپل تګلارې ته د بیا کتنې غږ کړی دی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د تورخم یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرول په شرط د اکتوبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 ګاډو کې څه باندې 13 افغان کورنۍ په خپل خوخه د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. خو بیا ځینې کورنۍ وایي چې دلته په پاکستان کې کاروبار لري او ماشومان یې سبقونه وایي او دومره زر خپل کاروبار او ځانونه نشي راغونډولی. د ننګرهار نعمت الله د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د رخت دکان دی او دی وایي چې دومره موده دې ورکړل شي چې خپل کاروبار پکې راغونډ کا او په خپله خوښه بیا افغانستان ته لاړ شي.
افغان مهاجرینو پسې ډېره سخته راخیستې ده. دلته زموږ د کپړو دکان دی. ډېر وخت وشو 10 کاله پکېږي شاوخوا. دغه فکرمند دي چې دا کاروبار چې څوره ټولېږي په دې کې خو کم تر کمه 2 کاله وځي کنه. یو کال خو وځي چې کم تر کم دا خو داسې نه ده چې بشل لږه دا موږ را ټول کو ورڅ کاته ور پاک کو. نو دا خو مشکل دی. موږ ټول افغانانو ته دا مشکل دی چې موږ سره کومک وکي وخ را کی بی او آر کارټون وخت موږ ختم شوی په چپګم میاش کې بیا چې دی کې موږ ته میاد وا چې دی کې موږ ته وخ را کی دومره په تکلیف کې دي چې دا نن سبا سره د کورونا را وځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یو ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا سره کارټون نشته دی. هغه ټول په کورو کې ناش دکان نه خوش پراته دي نه خپل تحصیل دلای شي.
یو بل افغان کډوال رضوان الله د پېښور په سبزه منډه کې کاروبار کوي او دی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړې ماشومان هم ډېر اندېښمن کړي.
ماشومان دلته سکولونه وایي پریشان دی وایي چې هلته لاړ شو سکول به څنګه شي. مطلب کانه لږ ډېر خو یې اورېدلې دي چې هلته زنانه سکولونه او ماشومانو بند دي. دومره خو یې اورېدلې دي ټي وي د لارې قرضونه په خلکو دي کښتونه په موږ دي زموږ په خلکو دي. لکه دا خو به دې 10-15 ورځو کې چرته کېږي. او دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه مطلب ایستلو دغه کیم کاری چې موږ ته لږ ټیم راکړي چې یو کال کم زیات چې یو کال ټیم کوتي واخلي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې وی خبرې غونډه تا د وینا پر مهال ویلي چې ناقانونه افغان کډوال او د نورو ملکونو وګړي دي د اکتوبر 1.5 نیټه پورې له پاکستان نه ووزي او د نومبر لومړۍ نیټه نه به دوی بیا په زور شړل شي او چې د چا په پاسپورتونو او ویزو کې میاد ختم شوی هغه دې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د ریکارډ سر مخه په پاکستان کې دا محل خواوشه 4 لسلاکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي چې دا غوي د پی وار کارډ موده هم په روان کال 2023 جون کې ختمه شوی او تمدیدولو لپاره کار روان دی. دوی ویلي چې په کار د پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. چې کله په 2023 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شول نو لا نور کسان د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې پاکستان ته په مختلفو لارو له بغیر اسنادو داخل شوي. د افغان طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 4 نیټه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه باندې جاری کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند ورته قبول نه دی او په کار ده مهاجرو ته دې په خپل خوخه پاکستان پر خودو لپاره مهلت ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د اکتوبر پر دریمه د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په غونډې کې له هیواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه او هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان پرېښودو امر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له سپتمبر راهیسې په کراچۍ کې د افغانانو گرفتاری روانې دي، خو تر حکومتي اعلان وروسته په کوټه او اسلام آباد کې هم بې اسناده افغانان نیول شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي، د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد څگزي او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات داوا کړی ده چې افغانان په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړ دي. شنونکي وایي چې په عمومي توګه د افغانانو په اړه د لوړپوړو چارواکو داسې څرګندونې د هغوی پر ضد په پاکستان کې د کرکې پیدا کولو په ګډون بېلابېلې پایلې لرلی شي. ملیحي امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
لیکوال او سیډونکو اسماعیل خان د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تول د افغان وګړو پاړه داسې بیانونه او له هیواد د غوی د وستو خبره لومړی ځل نه دی. نو وړي ویل چې په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د ترهګرې خلاف په جوړ شوی نېشنل اکشن پلان کې یو مهم ټکی د افغان کډوالو بیرته هیواد ته ستنول وو. وروسته په 2019 کال کې هم یو ځل بیا دغه کوشش وشو، خو د پخوانو افغان ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی په خواست دا کار وځنډول شو. نوموړي ویل یو ځل بیا دا خبره ګرمه ده چې تر شا یې سیاسي عوامل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب تعلقات دي.
دا مخکې هم دغه رنګه ډېر سویپنګ سټېټمنټس کېدل چې افغانان چې کم دي دا په کرایمس کې دغه دي. بیا ما سټېټسټکس چې روک کړل پولیس ډپارټمنټ د کرایمس برانچ کې پته لګېده چې دا غي افغانان دغه پکې بالکل نش برابر ډېر کم پرسنټیج چې هغه په کرایمس کې. اوس لیټلی دا چینج چې کم راغلی دی هغه کې دا چې دا پرله پسې اوس پیښې شوې نو په هغه کې چونکې نادرا فنګر پرنټینګ او دغه نه کېدو او یا څو کسان ونیول شول نو چې کم ونیول شول هغه وی چې زموږ کمانډر فلانی دی دی هغه په افغانستان کې دی. نو ایشو چې کومه ده کنه د دې پولیټیکل کانټیکس دی د کې څه شک شته دی نه دی وکي د افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دی هغه ساړه شوی دی تکیم انفورچونټلی دا مسله خو شته دی سټیریوټایپینګ افغان بلیم کول.
د خبر پختونخوا پولیسو مشر او بلوچستان حکومت ویان د ترهګرې په پیښو کې د افغان وګړو د لاس لرلو تور پورې کړ، خو البته څه شواهد یې وړاندې نه کړل. په پاکستان کې د جنگونو او ناامنیو له کبله افغان کډوال له 1980 لسیزې راهیسې په پاکستان کې میشتي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسټر افغانان ژوند کوي. د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي یا ټولنپوهنې د څانګې استاد ډاکټر نور ثناءالدین د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تویل چې په عمومي ډول یوه طبقه یا د خلکو ډله تورنول سمه خبره نه ده. هغه وویل چې په داسې بیانونو سره په ټولنه کې دغه خلکو ته بیا د شک په سترګه کتل کېږي.
کولای چې ته جنرالایز خبره کوي چې راټول ملوثي نو غلطه خبره وکړه. وایي چې نه پکې ملوثي ځکه ظاهره خبره ده خامخا به په هر قوم کې څنګه څه غلط خلک ملاويږي. اوس هدي وایي چې افغانان پکې ملوثي بالکل به خو بیا هم ټول نه دي. ټول زیاتره خو موږ ته هم ښکاري هر چاته ښکاري چې پرامن خلک دي دلته پاکستان کې اوسېږي او چې کم پرامن خلک دي هغوی ته به خامخا لږ ذهني تکلیف هم رسي. سټېټمنټس په وجه نه سټیروټایپنګ موږ چې څه ته وایي د خلکو په ذهنونو کې د افغان ریفیوجیز په بارکه یو نیگیټیو ایمیج کریئیټ کیږي. دی وجنا ټول دا شک په نظر وته کتل کی کنه چې دا افغانان چې د دهشتګردۍ ګواهی دي.
اسماعیل خان ویل چې ډیرو افغانانو په پاکستان کې ځانته کاروبارونه خلاص کړي، کورونه او جایدادونه لري. داسې قسمه بیانونو سره داغوی عادي ژوند کې مشکلات پیدا کیږي ځکه چې په ټولنه کې داغوی خلاف بد تاثیر جوړیږي. خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو تویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طریقې طالبان پاکستان باندې فشار راوړي چې په پاکستان کې هغوی خپل فعالیتونه ودروي. د دې لپاره داسې قسمه بیانونه او پریکړې مخې ته راځي چې اغیز یې پر عام ولس پریوزي او هغوی ځورول کیږي.
کم افغانانو خلاف یو کرک ڈاؤن ہوں نو دیر وجنا حقیقت کے پاکستان کے چکم پلکونو افغانانو سیگی دے ٹولو کاروبار تھا جائیدادونو تھا نوکریو تھا سبکونو تھا دے ارستا دیر زیات نقصان ورسیدو او یا رسیگی دی پلکونو خلق چکم دی دا غیر محفوظ دی غټ اثر پر وځي نفرت پہ لوي کی ماشا کې د دوه قومونو خلاف یو پښتون دی یو قوم دی د دې وخت ساده چې افغان طالبان باندې پرسر راوستل دی چې دوی ټي ټي پی والا چې کوم کاروان روان دي هغه کنټرول کولو کې کردار ادا کوي
اخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په سلورمه په ایکس پاڼه په بیان کې دا دعوی رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان په ناامنۍ کې لاس لري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان هم د اکتوبر په سلورمه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هلته رجسټرډ افغان کډوال په هیڅ ډول ناامنۍ کې ککړ نه دي دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې زرګونه نیول شوي او یو شمېر افغانستان ته لېږدول شوي دي په پاکستان کې تر هغې وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د سپټمبر په 15مه د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال له هېواده باسي
پښتون ژغورنې غورځنګ ویلی دی چې پولیسو په ساده جامو کې کسانو د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په سوراب ګوټ کې لکوره بیولې دی د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال راډیو ته ویل چې هغه کسانو ترین د اکتوبر پر 14مه شپې ناوخته له ځان سره بیولې او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ایکس په بیان کې له چارواکو غوښتنه کړې چې هغه دې ژر خوشی کړي د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي عزیز احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ ورسره رپورټ تیار کړی دی او د موندلو هڅې کوي نیاز علي تفصیل لري
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسعود د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د اکتوبر په 14مه د شپې نامعلومه کسانو د خار د سوراب ګوټ سیمې د خپل کور نه پورته کړی دی او لزان سره یې بوتلې دی
تقریبا د شپې دوه دوه نیمه بجې ټیم و چې د مشر نور الله ترین په کور باندې چاپه ولګېد چې پولیس ورسره په سیول کپړې شي خلک ورته راغلل او دای پورته کړ خو دلته چې موږ کومه متلکه تڼه دا ورسره چې کومې سپی دا ایس پی دا دخته مجبور غللو خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې موږ ته په لاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې دی یا چا سره دی په کوم ځای کې دی
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر وسه په دې اړه هیڅ ندی ویلي چې نور الله ترین چا اولی نیولې دی د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی عزیز احمد بیا مشال لیډیو ته یوازې دومره ویلي د نور الله ترین په اړه ورته کورنۍ خاص جمع کړې دی دوی معلومات را جمع کوي محمد الله مسعود زیاته کړې چې نن د اکتوبر په 6مه ک نور الله ترین کوم عدالت ته وړاندې نشو یا پولیسو ښکار نه کړو نو دوی به په سن های کورټ کې د ترین د لادرکه کولو خاص جمع کوي نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی نوموړی په ښار کې پښتنو ته په ورپی خو مسلو هوارولو لپاره پولیسو تاڼو او سن حکومتي چارواکو ته وخت په وخت ورزي د پی ټی ایم د کراچۍ یو بل غړی هدایت الله پښتین بیا وایي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول روان دي نور الله ترین او د غورځنګ نورو ملګرو د دغه ظلم خلاف خپله مبارزه جاري ساتلې او د پولیسو سن او مرکزی حکومتي غږ کړی وو چې افغان کډوالو سره دی ناروا چلند بند کړی نوموړی وایي چې اندېښنه غني چې پولیسو هم له دغه وجې نور الله ترين پورته کړی دی
په داسو لنډ ورځو کې شپږو وزایا د سین پی ټی ایم مشر نور الله ترين په د افغانانو کډوالو چې کم د دوی علاقې وي د غو سره ناستې وکړې غونډې وکړلې او بیا د تاجرانو سره ناستې غونډې وکړلې د دې ودرول لپاره یا په دې کې خند جوړول لپاره دوی د عمل کړی دی
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ایکس ویلي چې نور الله ترين پولیسو او ساده جامو کې خلکو پورته کړی دی او تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او نه په کومه تاڼه کې شته دی نوموړي د نور الله ترین د زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې ترین له دې وړاندې هم څو ځله پولیسو په بیالابیلو مقدمو کې نیولې او زندان ته یې اچولې ترین له دې وړاندې سخت کال د جولای په 18مه سره د یوولس ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د درې ایم پی او د مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره بیا د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو خو بیا پی ټی ایم د پولیسو دغه عمل په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو او بیا سن های کورټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترین په ګډون یو لس واړه کسانی خوشی کړی وو په کراچۍ او د هیواد په نور برخو کې لدی وړاندې هم سو زلا د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوې دي پی ټی ایم وایي چې د پښتنو په خاورا د امن او د حقونو لپاره به خپل پر امن مبارزه جاری ساتي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې په تیرو نهو میاشتو کې په هغه هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې شاوخوا 300 امنیتي سرتیري هم شامل دي. په همدې حال کې وی بلې څېړنیزې ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په سپتمبر کې 15 حمله شوي وي. په دې اړه نور معلومات د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال په ډومبه نه همیاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. رپورت زیاتوي چې د کال 2015 نه وروسته د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه نه همیاشتو کې 1200 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نور امنیتي ادارو سرتیري مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال رډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتې دو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کړي وا هغه وخت کم جهادي تنظیمونه جوړو دا غي ټول براقز په خیبر پختونخوا او زړس قبایلی سیمه کې او کبیا 9/11 شو هغه نه پستا هم دا ټول زمونږ د قبایلی سیمه تا را وټ شوی او هغه دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیټورکس جوړ کړو او هغه نیټورکس رو رو دور حاوی شو چې په دې شیبه کې هغه خپل عملداری شروع کا شورا شو.
په اسلام آباد کې د سیډنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 146 کسان مړه او 146 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاشت کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے 1-2 سال کے دوران وہ
په تیرو دوه کلونو کې چې پی ټی ایم په قبایلی ضلع او خیبر پختونخوا کې د پوسټ پر ضد کومه بیانیه استعمالوله، نو وسلوال ډلې همغه سوچ سره مخې ته راغلل او صرف د سکیورټي ادارو کارکونکو او پولیس والا پنخه کول شروع کړل. اولیه صحافیان هم پنخه کول. وسلوالو یو له عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوی چې په اولسی ځایونو به بردونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټډیز په خپل رپورت کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړ شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبريال عرفان خان مشال رادیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریقې طالبان پاکستان کې د نور واړو واړو تنظیمونه راوځي چې ویني نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی او د دې نه علاوه مخکې خو صرف ټي ټي پی وا یا واړه تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډیر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی چې پاکستان کې دا لیکلي دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي نو د هغې عملیات تر هغې کارویانې د پاکستان خلاف ډیرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام دغی په خکارا نه خباندې دي.
سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل رپورت کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وجلی شوی دي. رپورت زیاتوي چې په تیرو لسو کالو کې لشپګیش زرو زیات پیښې شوی چې پکې 1100 نه زیات عام خلک او 1400 زیات د سکیورټی ادارو کارکونکي مړه شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د خځو د سینې سرطان په اړه د پوهاوی خبرولو ته ځانګړي کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاشت کې د پوهاوی لپاره غونډې کوي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له ارقامو سره سم په پاکستان کې هر کال 100,000 ښځې د سینې سرطان ښکار کیږي چې ورڅخه 15,000 د خیبر پښتونخوا وي. نور د فرخوندی اسد پر رپورت کې
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوی زیاتولو په توګه مانځلې شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په خوځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو وصل وخت کلنه خیرالنساء چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبن کې د کینسر سرکاري روختون بینور د انکالوجي وارد مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو توای په پاکستان کې په هرو اتو خزو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو پدے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
خیبر پختونخوا کی د صحت پسانګه کی کارکون کی لیڈی ہیلتھ ورکر کوثر بی بی وائی حالتا ډیره کم خزی ډاکټرانو ته د خپل معاینه لپاره زی او لا هم په دیړه پټولنه کی پوها ډیره کم ده.
هغه اګه نو سو په کمین دي کی هغه شان نشته چې کم پکاري کنه هغه د سپاتن د اوور ان د سوسایټی ان د اپوزیشن دي سو ګوره ان جن رضا د سینې سو ګوره چې تاسو پر تکلیف نه جوړ شوی او خو برابر تکلیف نه نه ګور سو کړ مو نه لږ دي غریب خلک دی کمالدار خلک دی یو اپوزیشن دی ټول
بل خو د پیښور د حیات آباد رحمان میډیکل انسټیټیوټ آر ایم آی پر خپل وپانه ورکړي چې په پاکستان کې هر کال 100,000 خزو ته د سینې کینسر کیږي او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پېښور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوی په کمپاین کې هم برخه لري وایي باید هر خزه په کال کې یو ځل د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفټ کې سایز کې فرق کېږي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دنه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دنه نه طرف ته راځي شي، سرمن کې پرسو وشي او هغه چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځکه کې خاص پرسو دی، یا لاس لاندې داسې غوټه راشي چې کم غوټه تاسو سینې کې او نو او تاسو محسوس کوئ چې اچانک مو مدار شو. دې نه علاوه سینې له د وینې د تبت کې دل یا بعض زنانو چې موږ ته خاص کړي یو پوینټ نه سینې کې یا بهر طرف ته یا دنه یا سنټر کې هغه کې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په ګولو باندې د دوای د درد نه ختمېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچري خزه په وخت ډاکټر للاړی شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسټ کینسر چې کوم دی داغه مکمل قابل علاج دی، خو کچرته په ارلی سټیج کې داغه مطلب دی
د کینسر چې کوم دی سټیج باندې دی چې په کوم سټیج کې دی کینسر کنه لکه اوس داغه صبر میاشت کوم دی دا پورا دنیا کې د بریسټ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریس کینسر چې کم دی دا خلکو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال سلویخ سره ښځې د سینې سرطان له وجې مري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر ضلع یو چارواکی وایي چې په تیرو درو ورځو کې دیرش افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. هغه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هغه کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی او له حکومته یې خپلې پرېکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې پولیسو په ساده جامو کې خلکو د غورځنګ د کراچۍ مشر نورالله ترین له ځان سره بیولی دی. په کراچۍ کې د غورځنګ یو مشر محمد الله مسید بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغو کسانو د اکتوبر پر څلورمه شپې ناوخته په سهراب ګوټ کې د ترین پر کور چاپه ووهله او له هغه وخت راهیسې یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې ترین دې ژر تر ژره خوشې کړي. د سهراب ګوټ د پولیسو مشر عزیز احمد مشال راډیو ته ویل چې د ترین کورنۍ د هغه د ورکېدو په اړه ورسره رپورټ تیار کړی دی چې هغوی د موندلو هڅې کوي. په سوریه یا شام کې د جګړې د څارې ویډلې او یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې پر یوې پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د هغې ډلې او د دفاع وزارت په وینا په وسلو د سنبالو بې پیلوټ الوتکو برید پرون د سرتیرو د فراغت له غونډې څخه د هیواد د دفاع وزیر تر ستنېدو څو دقیقې وروسته وشو. پر اکاډمۍ د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د 500 اووره یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د حیدرآباد پر راجیو ګاندي نړیوال لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجا پیل شي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس هم وخت شوی د مشال راډیوي مجلې چې په کې مو دا اونۍ د کندهار د پخواني ولسي هنرمند عبدالله جان د ژوند او کار موضوع اخیستې ده. په دې اړه معلومات لیکوال عبدالواسع هڅیال راکوي چې د عبیدالله جان کنداري پر ژوند یې کتاب لیکلی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رډیوي مجله د زن نجیب عامر در سره یم. دا اونۍ را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع هڅیال صاحب میلمه دی. هڅیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي، فرهنګي خدمتونه یې کړي دي، لا هم دی په افغانستان کې دی. له قندهار را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي، خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی، یو کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و، که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپه کیږو پی، نو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان څپه راولي. نو سیال صاحب، عبیدالله جان کندهاري څوک وو؟ که اوریدونکو ته وپیژنئ، خلکو خو سندرې اوریدلې خو کیدای شي ډیر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډیره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. تعارف خو تاسو مخکې وکړئ.
ډیره
مننه کور ده.
مننه.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی، نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو ژ سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 لمریزه نیټه کې زیږیدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمیر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کنداری و ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و خپل استاد ناشناس دی، رحمانی صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو ده تقریبا پاغزوان طبقه کی راځي د ناشناس و د رحمانی صاحب و شاه محمد و ولی محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی د عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کیږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پنې دی، د سندرو په برخه کې ډېر ښایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې ښایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکړي، تاثیر و اغېز د ده ژغ پر خلکو ودرلو دی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرښې هغه غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و او نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه داسې نامتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرښې دې غاړې او هغه غاړې ته څوک اوسېږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې، چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي چې بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې ثبتونه شته. د ملي راډیو سره یې هم تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلې چې د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ژغ یې ډېر ښایسته ژغ وو.
صحیح. حسیال صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه در ته وایي چې تاسې د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر یې راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو، ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نوې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یوه دسته ښه سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي. کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس وو، نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه. کرار کرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی. خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه شو. بیا د یو افغانستان سندرغاړي هم اورېدل، لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنګ و نور او نور. د هغه تر څنګ یې هندي راډیو هم اورېدل چې هلته افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډېر اخت کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډېر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
مټ کټ کلیجه په پښتو سندري او ریډینګ ته وړاندې کړی. یعنی اصل سبدا ویل شو چې دی یو خلاق انسان او کد هر لارې ممکنه و د زده کړه کړي، د چې د هندي رادیو اوریدل د دا غزي طرزونه زده کړي دي، که احمد ظاهر اوریدل، که په میفلونو کې استاد ناشناس یا د نور هنرمندان شم احمد استاد دی اوریدل، نو د هغه نه زده کړه کړي ده.
بله، و د یو خلاق انسان او په دغه برخه کې هغه چا خبره ده کوو وایي چې نابغه انسان وو، هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره یې د تبلې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات ته تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی وو. نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل، دی هم هلته ناست وو، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد درلودي
سي درنور دن کو تاسې مشال رډوی مجله اور ادا اونۍ پکیل خغلی عبد الواسی حسیال صاحب سره خبرې کو د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی دا خبرونه روانه وي خو راځي د عبدالله جان کندهاری په واس کې یو سندره ورو له سندرې پس بیرته
راکړم لکمار پر خزانہ ساد در پر خار پروچم لکمار پر خزانہ مغربا سادا حسن وزیری پھر مشرقا پھر مغربا سادا حسن وزیری دشایس بیان دکیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللې دردانه دا ندان ساده در پر خاور پروت لکمار پر
ترنورې دم کو سندرم وورې دا دروخه د عبدالله جان کندهاری په واس کې ماشاءالله ڈی وی مجلې ته غوږی او زموږ ملما عبدالواسی حسیال صاحب دی حسیال صاحب درته وایي چې عبیدالله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاری ډېرې ولسی سندرې ویلي دي دی شوقي سندرغاړی و ډېر کله به داسې هم وه چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي او دغه تر دوه درې حتی څلور موزیک د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سنټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس سوارلس د موزیک کې ویلي دي د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی د په موزیک کې چارس پکې ویلې چې همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلې
صحیح صحیح او په کورنۍ کې نور څوک د دنه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوس یې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې
دوی څلور وروڼه وه یو یې د نور محمد ترکي د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ او بل ورور یې تر ده کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي او پاتې سو عبیدالله کندهاری او عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کې کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دورې د افغانستان خواته دورې د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړۍ سته هغه بیا دی ایساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي نو د عبیدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي اما نور د کورنۍ هېڅوک یې هم نهشته
سندرې چا نه دي ویلي دنه مخکې یا وروسته
بلې ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکئ نو بیا می دد ټول کورنۍ پیدا کړي د کندهار شهر په څلرمه ناحیه کې وسیږي. بیا می دد ټول کورنۍ وموندله، اکاګان، ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري، قریبان دي، دوستان دي، هغه می ټول پوښتلي دي. نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نست. یوازې ویدلاجان کندرۍ د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسې مشال رادیو ته غوږ یې. د مشال رادیوي مجله کې دا ونه عبیدالله جان کندهاري په اړه د پیژندل شوي لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل فطرتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، مورستانی مکمل فطرتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، مورستانی مکمل فطرتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، تا پالنی دگه خاور محباتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، چراغ بر دین کے نام دے ملاتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واورېده. بهتره ګرځو ورځو کندهار ته. عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب، مهربانه یاست قدم را ته وایي چې د عبیدالله جان کندهاري ټول عمر څومره و؟ په دې کې بیا هنري عمر یې څومره و؟
بلې، تقریبا دی د 25 کالو چې په شهادت باندې ورسېدی. خدای پاک یې د ټولو شهیدانو سره، د ټولو افغانانو سره. او د تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یوه لسیزه، یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي. تقریبا یوه لسیزه ګواکې د سندرې وویل.
سیال صاحب، دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنه؟
د واده کړی و، د واده وو، واده کړی و. خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پرې اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه، چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه نه دی پاتې شوی.
او تاسو دا غوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو د دې خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو سو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو؟ په دې کتاب کې څه دی؟
دا کتاب عبید الله جان کندارۍ څوک وو دې ځای څخه را پیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع شوی ده چې دوی وپیژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسیږي دلته د کومې خوا څخه راغلی دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوی مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې هغه تاسې وکړو که نه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه یې داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کوي، البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه راکوي زه به اول دا ووایم ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادومه، نه هېرېږي که هر څه هېرومه. زما خور ما ته مخ راواړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کوي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولمه، بیا به مې هم د ده سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د جې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهوري رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوښښ مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر ده مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار په ریکې کې ومنده، بیا مې کندهار ښار ته را انتقال کړي. یو په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د فرندان په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسې راته ویلی شئ چې اوس خو تاسې په کتاب ولیکه، نو نور کارم پې په کار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسې سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسې څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا هلته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د ده د مزار نو د مزار تقریبا د هجره لس جری وځمکه ده. هلته ما ویل چې د شایسته مزار جوړ سي، د لپاره شایسته گنبته جوړ سي، د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د لپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي، بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولی. او بله خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤول وم، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه، نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمره واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونک هم ورکړي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینی معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه هم وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پایي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نورو هیوادونو ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا دی راځي سټیج و دریز ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاري همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور نور چې دا مهال له شمر غژوندي دي، هغه که د هېواد څخه بهر هم وي، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به وي، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پورې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهیدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپله موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوی له کندهار را سره وای د واټس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په آخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیووي خپرونې زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې، په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وڅوبې. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې لشه مرغه اوس هم ډېر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري نه پر کوي. عمومي ډول د موسیقي سره باندې سره خو بیا هم هلي امیدونه سته چې دغه یو فکری بدلون به راځي په بیلابیلو برخو کې به د شوالي مختزو ان شاء الله الرحمن
ان شاء الله غوړست خدای پاک په موږ تاسو ټولو باندې وویني او ډیره مننه سیال صاحب درنو ریدون کو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته وګوي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي خدای په امان
لا پخوان په خنجر و ځان وهلي زمچګان په مستر وته یا ای وای دزړه پر سر باندې وشتلې را خبر می پېښ نو اخو کلې زما پشانې و باندې غم صفالې ځواني مرګ و چې میا نو اخلې دالې ځواني مرګ و چې میا نو اخلې دالې پر مزار بلې غلای نه سم بلې غلای شړې